کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د ټاکنیزو شکایتونو خپلوا کمیسیون وایي نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د مودودي خبرونې د سر موضوع ده. د کابل د هوا د ککړتیا په اړه هم راپور لرو او د امر روغتیا وزارت اندیښنه به در سره شریکه کو چې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي په تنفسي ناروغیو دخته کسانو شمیر به شایع ډیر شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار امنی قومندان د دې ولایت په شورابه کولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وشتو وسله والو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو کار واخیست. خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه په خورابه کولس ولې کې ووشت وسلوال طالبان وژلي. تورن جنرال تادین خان د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
تیر شپه په خورابه کولس ولې کې د مدني پوسټو باندې او سرایدي کنډک باندې دښمن حمله کړی او چې په دې امنیت نتیجه کې ویش کسه د شپون جسدونو پرداغلی پاتې دي چې په هغه کې د مخالفینو کې چې دي پنجابیان دي کشمیریان دي د افغان دي.
ښاغلي تالین خان دغه راز وویل په روانونۍ کې د کندهار پر اوو ولسوالیو ارغستان معروف شولی کوټ میانشین خاکریز او میوند کې د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د امنی قومندانۍ د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې یو جګپوړی چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهارت دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغه په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت دل یاد دایښ سره یو ځای کیږي. د ښاغلي سټارت هارت په وینا دوی د غراز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډیره خاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوي حملې له یوې خوا او له بلې خوا هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډیره عام خلک وژل کیږي. د رزمی ترکیبی هنرونو یا مکس مارشال آرت ورزشکار حسین سفری د خپل روسی سیال پیتربرګ تر ماتولو وروسته نن افغانستان ته ستون شو. یو شمیر حکومتي چارواکي او د کابل اوسیدونکو د هغه د هرکلی لپاره د کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. ښاغلي سفری درې ورځې وړاندې په موسکو کې له خپل روسی سیال سره تر درې مرحلو مقابلې وروسته سیالي وګټله. ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی لسویلز او یو شمېر نورو چارواکو سفری ته د دې بریا مبارک ویلې ده. نوموړي تر اوسه څو د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا بندیزونو په تیرو دوو کلونو کې ایران ته $200 میلیارد تاوان رسولی دی. حسن روحاني دغه څرګندونې نن تهران ته نږدې د ریل ګاډي د یوې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې وکړې. د غزیان ایران ته د بهرنیو عوایدو او نه پانګونې له درکه رسېدلی دی. روحاني وویل که هېواد په اقتصادي جګړه کې ښکېل نوی عواید به $200 میلیارد زیات و. متحدو ایالتونو پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه تیر کال وروسته له هغې ولګول چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه ووت. دغو بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات چې د دې هېواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کېږي په نښه کړې دی. عراقي امنیتي ځواکونو په بغداد کې د امریکا د سفارت د باندې او دننه د هغو قهرجنو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او ډارونکو لاسي بمونو څخه کار واخیست چې په وروستیو کې د امریکا د هوایي بریدونو پر ضد یې مظاهرې پیل کړې دي. اعتراض کوونکو د امریکا د هغو هوایي بریدونو پر ضد نن د امریکا پر سفارت هجوم وروړ چې په نتیجه کې د ایران ملاتړې حزب الله ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې دوه سخت دریځې چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی وو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یې ایران مسؤول وبل ټپیان شوي دي. راپورونه لمخې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفیر او د غراز د سفارت کارکونکو له سفارت انتقال شوی رو تر خبري اژانس د خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پټه شوی ورکړی. د اسوشټ پرس خبري اژانس راپور لمخې د سفارت د هاتې دروازه ماته شوی او انګلته د مظاهره کوونکو له نوتو سره د ډزو غونه هم اوریدل شوی دی. په ویډیو تصویرونو کې لیدل کیږي چې مظاهره کوونکو د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. د غراز په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د سفارت د ودانۍ څخه د اورنو لمبې خیژي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي وو چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د یکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو وغندي. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ وشو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي ووژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده.
بلخه د سولې علي شوروي ولسمشر غني هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي ښایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. د دې وزارت مرستیال مموسی زیور
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
دا نور راپورونه به په همدې نیم ساعته خبری مجله کې واوري که وختو نور راپورونه هم سته. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې نن د ټولو ولایتونو د شکایتونو طبقه بندي پای ته رسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی خبریالانو ته وویل په 15 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه پیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د شکایتونو د څېړنې لپاره د اړتیا وخت باید مشخص سي، څو د سیاسي جنجالونو د پیدا کېدو سبب نسي. امید زهیر مل نور تفصیل راکوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي کېدای شي په 90% ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو څېړل په خپل وخت پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان قاسم الیاسی د سیشن به پورس خبریالانو ته وویل په 10 ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندي او څېړنه بشپړه شوې ده. د هغې په خبره په کابل کې هم د 2201 د شکایتونو لړلې 1200 څېړل شوې دي.
حدود 15 تا ولایت
دی وایي په 15 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې او څېړنه یې پیل ده. احتمالا د نن ورځې تر پایه هم سبا په ټولو ولایتونو کې د نیف باندې پروسه بشپړیږي او څېړنه یې پیلېږي. خغل الیاسی زیاتوي یو دلیل چې لامل یې کارونو زیات وخت ونیو په کابل کې د ټولو ولایتونو د شکایتونو ثبتولو. د هغې په خبره که په ولایتونو کې د شکایتونو طبقه بندۍ کار شوی وی اوس به پای ته رسېدلی وای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې ټاکنیز جرایم یې کړي وي له پېژندلو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وپېژندل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له قوله ټول ثبت شوي شکایتونه د ټاکنیزو اشتباهاتو، سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو اړوند دي. ټاکنیز اشتباهات هغه عمل دی چې په سهوې سره شوی وي او د ټاکنو په پایلو کوم اغیز ونه لري، خو ټاکنیزې سرغړونې بیا جرم دی او د قانون له مخې یې په اړه پرېکړه کیږي. بلور ته بیا پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار په اړه خوښي ښایي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل که کمیسیون په ولایتونو کې ونشي کولای په 15 ورځو کې خپل کارونه بشپړ کړي، باید له وړاندې په دې اړه نوماندانو ته معلومات ورکړل شي.
کېدای شي په دغه وخت کې چې قانون وګوته کړې ده دوی پریکړې او ټول مراحل تکمیل بشپړ نه کړي. موږ له دې نه اندېښمن یو چې که هلته دغه موده غځېږي څه چې قانون تعینه کړې ده له دنه آخوا دا موده غځېږي د ضرورت په بنا باندې ویرم دا ده چې خدای نخواسته دلته بیا کوم سیاسي کړکېچ یا پای پیدا نه شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته 14500 شکایتونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یوې ویاندې ویلي وو کېدای شي په 15 ورځو کې د دې شکایتونو څېړل بشپړ نه شي. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه هم د شکایتونو شمېرې ته په اشاره وایي فکر نه کوي چې کمیسیون به په خپل وخت د دې شکایتونو په څېړلو او په اړه یې د پریکړې په کولو بریالی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان د سولې عالی شوروي ولسمشر غنی هوډ لري چې وخت د بیا ځل رسیدو وروسته د شورا لغوه کړي. د سولې د عالی شورا یو مرستیال وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت تصویب به په اوسني شرایطو کې کومه ګټه ونه لري. بل ورته د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اندي چې د حکومت لخوا د دوه نوي وزارتونو جوړول د موازي ادارو د پرانستلو په معنا دی. خو ولسمشر مڼۍ دغه تورونه ردوي. امید ظاهر مال په دې اړه راپور لري.
ورستله دی چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت لپاره د حکومت طرحه تصویب کړه. اوس د سولې علي شورا وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت به په اوسني شرایطو کې د سولې په برخه کې کومه لویه لاسته راوړنه ونه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی په دې فکر کې دی چې وخت د بیا ځلي رسیدو وروسته به د سولې علي شورا اوسنۍ جوړښت لمنځه وړي. خغله دین محمد زیاتوي د سولې خبري حساس پړاو ته رسیدلې او حکومت په دې اند چې بین الافغاني خبري د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا مدیریت شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی یا ارګ طرفدارانو دا تصمیم نیولی چې سوله راوړي او دا سوله د وزارت د لارې نه راوړي که کوم بل لارې نه راوړي خو د افغانستان خلک سوله غواړي او که سوله پرې اتلی شي خو ښه ده او که نه نو بیا خو لکه دا یو د مشکلاتو د پاسه یو بل مشکل هم جوړېږي او حل ځکه خلک خو دې ته ضرورت لري چې جنګ بند.
ولسمشر غنی څو میاشتې وړاندې د یو فرمان پر بنسټ د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ او د خپل دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د دې ادارې مشر وټاکم. ولسمشر همدا ډول د یو بل فرمان پر اساس د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزارت جوړ او سیمه سمر ته د دې ادارې مسؤلیت وسپارم. اوس یو نیوکه دا ده چې حکومت په لوی لاس د موازي ادارو د جوړېدو لپاره لار پرانیسي. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي په یو وخت کې دوی دندې لپاره د دوه ادارو جوړول د ستونزې د پراخېدو سربیره بل لاسته راوړنه نه لري. دوی په داسې یو وضعیت کې چې مالی امکانات ډیر کم دي او آن د مامورینو معاشات د نورو له پیسو تم ویلېږي د دې ډول موازي ادارو تصویب بیل دی چې ستونزې پراخې کړي بل کار نشي کولای. د افغانستان په دولتي ادارو کې د وظیفوي تداخل او ترخوای د بیلابیلو ادارو لخوا د یوې دندې پر مخ وړل هغه ستونزه ده چې له کلونو کلونو راهیسې پرې بحث کیږي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي ځینې ادارې د لومړیتوبونو پر بنسټ جوړې شوې دي. د ولسمشر غنی د ویان مرسیالی دورانی وزیری ازادي راډیو ته وویل د کاري لومړیتوبونو لمخې د ځنیو ادارو جوړول د موازي ادارو په معنا نه دي.
د افغانستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې یو شمېر وزارتونه چې کاري لایحه ورتوالای درلود یو بل کې مدغم کړل لکه د فواید عامه او ترانسپورت وزارتونه. اما د حکومت د ځنیو اولویتونو لمخې ځنی نور ادارې لکه د صلح وزارت ایجاد کړ چې د موازی ادارو د ایجاد
په معنا نه ده. دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې د افغانستان حکومت په ځلون ویلي موازی اداري او د ادارو ورتواله د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې اومده ستونزې دي او د لمنځوړو لپاره باید د حکومت د اساسي جوړښتونو قانون تصویب شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا د دې غړي د ترګندونې داس مهال کېږي چې خو د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي او په دې وروستیو کې دا هیلې هم ډېرې سوي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې توافق وسي او طالبان اوربند ومني. په همدې ترڅ کې دا جوته ده چې د کابل په پلچرخي زندان کې په زرګونو طالبان سته چې شمېرې شاوخوا 3000 ته رسېږي. دوی په قطر کې د خپلو مشرانو او امریکایانو مذاکراتو کامیابیدو ته د شپېش مریضه کا هله لري چې شای له زندانه به خوشی سي. خو ځینې چیرون کې وایي د طالب بندیانو په خوشی کولو سره باید ډیر پام وسی ځکه چې اکثره دا جګړه ماران دومره سخت لري زدي چې د دوی په وینا په ټولنه کې بیرته ګرځیدل آسان نه دي او ډیر امکان ستا چې دوی بیا ټوپک راوخلي. بشیر ګواش په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې طالب زندانان د امریکایي او طالبانو ترمنځ ممکنه سولې تړون ته پته مدي، ځکه چې دوی دا د خپل ازادۍ ښه مقبولي. دوی ته معلومه ده چې د سولې هره هوکړه چې کیږي د بندیانو تبادله به یې له مهمو موضوعاتو وي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره مذاکرات روان دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د طالبانو سرچینو له خولې لیکلي چې د 15,000 طالب بندیانو نمونه امریکایي چارواکو ته ورکړي چې د افغان حکومت له زندانه باید خوشی شي. سره له دې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بندیانو تبادله د سر موضوع ده، د دې جګړه مارانو د خوشی کولو لپاره ډیره بیړه نشته. په افغانستان کې د امریکایي بیا رغونې دفتر سیګار په خپل یو ریپورت کې ویلي چې امریکایي او افغان چارواکي د دې بندیانو په پریښودلو کې زړه نازړه دي. څېړونکي دا احتیاط سمبولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته د واشنگټن په څېړنیز ویلسن سنټر کې د ایشیا د برخې مشر مایکل کوګلمن ویلي چې ویره دا خوشی کېدونکي طالبان به بیا د افغانستان بې ثباته کولو لپاره جګړه شروع کړي. طالبان له 1996 څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان حاکم ول. دوی پر خلکو سختی کوله، پر موسیقي بندیز لګولې وو، جنکۍ ښوونځیو ته نشوې تللې، ښځې له نارینه محرم بغیر له کوره نشوې وتلې او اقتصاد بیخي خراب وو. طالبان دومره سخت دریځ وو چې وسوس په ټولنه کې د دوی د ورګډولو ټولې هڅې ناکامې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کابل په پولیچرخي زندان کې د ځینې طالبانو سره مرکه کړې. له نږدې 10,000 قیدیانو څخه خوښه 3,000 طالبان دي. دوی له نورو بندیانو جلا ساتل شوي دي. دوی په نسبتا خو جامو او خو صحت کې ښکاري. دلته ځینې طالبانو ته 10، ځینو ته 15 او ځینو ته تر دې ډېر کلونه قید سزا اورول شوې ده. ځینې طالب بندیانو د پخوا په نسبت د خپل دریز د نرمښت ادا کړې. همدغه سه دریس په قطر کې د امریکایانو سره خبرې کوونکو طالبانو هم خودلې، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی د دوی د دې دریس په اړه ډیر شکونه موجود دي. تیر کال نورسانه داسې یو ویډیو خبره شو چې طالبانو بکې یو مېرمن له دې کبله په درو وهله چې هغه د کورنۍ د یو غړي په واده کې سندرې ویلې وي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ شئ او زموږ خبرونه او راپورونه ولولې. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د کابل د ککړې هوا د کچې د لوړېدو په اړه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اندېښنې راپور ته سوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي که حالت همداسې دوام وکړي نو د ککړې هوا له امله به د تنفسي ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راسي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تیرونه یې د 355 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنی یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینی وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله وینه میکروبي شوې وه.
زما د ترخه زو یو ناڅاپه ناروغه شو، لکه چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته ویل چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی دا او هغه پاکې وینې فسادي ډېره راکم شوې ده. نو هغه تر مخام بولې واستر ساره پورې هغه په حق ورسېدل.
میناله افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپل هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو او داخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولای شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلای شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د غشانو ویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وزه شوی او معیارونو په اساس باید 2.15 پی ایم مزر زراعت په سلر وشت ساتونو کې له 15 یا پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې زراعت لوړه کچه 1555 او ټیټي ونه وي ترسیږي. خو دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه خارګوټ یا ودانۍ به وتړي چې د سوند غیر معیاري توکي سوځوي. دا دغه ادارې تخنیکی مرستیال عزت الله صدیقی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو کمپاین په ترڅ کې یو لس خارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلې چې د سوند غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وخوند شول هغه فقط د نظارتي حیات په ګوته کړی دي د فتن لپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې د دوه ورځو کې یو لس موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او پراتونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت زینو خارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لو بلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتګ، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې خای په 2018 میلادي کال کې 26,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکو په یو بېساري اقدام سره کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیک مدیریت ته تمبل لیک ورکړ. دوی د سیشن به پر ویل په کابل کې بې نظمي او خپل سری له حده وتلې ده. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت او کابل ښاروالۍ بیا دغه اقدام غیر عادلانه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل ښار د لویدیځې برخې د اوسیدونکو لخوا کابل ښاروالۍ، ترانسپورت وزارت او د ترافیکو مدیریت ته د تمبلنامې ورکول په ښار کې د بې نظمیو، خپل سریو او د نقلي وسایطو له حده د ډېرې ګڼه ګوڼې په غبرګون کې. د کابل ښار د دغې سیمې اوسیدونکي وایي دغه درې واړه ارګانونه خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ترسره کوي او کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. شریف وطندوس د کابل ښار د 13 ناحیې د اوسیدونکو په استازیتوب د تنبلنامې د ورکولو پر مهال وویل د کابل ښاروالۍ، ترافیکو مدیریت او د ترانسپورت د وزارت بې کفایتیو بې حوصلې کړي دي.
ما ای تنبلنامه را به خاطر بې کفایتی وزارت
موږ دغه تنبلنامه د ترانسپورت وزارت، د ترافیکو مدیریت او کابل ښاروالۍ ته د دوی د بې کفایتۍ له امله ورکوو. د دغه ارګانونو مسؤلین په خوب ویده دي، بهرني سفرونه لري او تنخوا هم له موټر چلوونکو او لاسګاډو له ګرځونکو اخلي.
د کابل ښار د لویدیځې څنډې اوسیدونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د کار ځایونو ته د تګ پر مهال ساعتونه وخت ضایع او کرایه ترې هم له نرخنامې پرته اخیستل کیږي. دوی وایي د دغو خپل سریو په اړه یې څو ځلې شکایتونه کړي خو هیڅ ارګان غږ نه دی اورېدلی. شیرزاد وویل
یک کسی که در اخیره برچی زندگی میکنه باید
کوم خلق چې د دشت برچی په ورستۍ برخه کې اوسېږي کور ته رسیدو په لار کې باید څلور ځای کرایه ورکړي. که د دندو پیژندنه وي نو بیا ولې دغه شان وضعیت حاکم دی؟ کومې ستونزې چې موټر چلوونکو او ترافیکو رامنځته کړي باید وارزول شي.
خو کابل ښاروالۍ دوی ته د تنبلنامې ورکول بې انصافي ګڼي او وایي روان کال کې په کابل ښار کې د واټونو د جوړولو او ترافیکي خدمتونو په برخو کې مهم کارونه ترسره شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاند نرګس محمد آزادی راډیو ته وویل د کابل ښار د ناحیو په کچه تر ټولو ډیر کارونه په 13 ناحیه کې چې دشت برچی هم پکې ده ترسره شوي دي. په ورته وخت کې د ترانسپورت وزارت دوی ته د تنبلنامې په نوم د سند ورکول عادلانه اقدام نه ګڼي او وایي د ترانسپورتي ښو خدمتونو او په ښار کې د نظم د راوستلو په هدف یې له کابل ښاروالۍ او ترانسپورت له وزارت سره ګډې هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد اشرف حق شناس وایي اوس اتیا ملی بسونه لترمیم نو وروسته په کابل ښار کې ترانسپورټي خدمتونه وړاندې کوي او په نږدې راتلونکي کې به شپږ سلویښت نوي ملی بسونه له ازبکستان نه وپیرېدل شي.
او کونار ته ورزو د افغانیو د رواجولو کمپاین د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو په ځنګړي ډول په کونړ کې شنه نتیجه ورکړې ده. خو د دې ولایت چارواکو هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د افغانیو او کلدارو د تبادلې په برخه کې باید د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني اقدامات ونه کړي. روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه یې ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
افغاني د رایش په برخه کې تر اوسه ډېر ښه مخته روان دی او ډېر ښایسته ډېر لوی بدلون او تغییر راغلی دی د ولس په ذهن کې. په خپله ولس آماده ده دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو پاړه تر سره شوی هڅې په داسې حال کې بریالي بولی چې خلک بیا له صرافانو موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په خستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه دی نیولې. د کونړ اوسیدونکي زبیح الله وایي
زر کلدار چې ورکه څلور نیم سوه یا څلور سوه لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیټونه ټاکلي او هغه خلک چې میده پیسې چې وړی خو بیخي اسې اخلي. همداسې ما واورېدل چې سل کالدارې په دیرش افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه همدغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالدارې بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نشي سړی ویلی قصابان ورته باید وي د دوی مخه ونیسي.
خلق همدارازوی یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغاني راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغاني نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغانیو راکړه ورکړه چټکه شي. مسیح الله حسن زی وای
یو مشکل دا دی چې دوی هغه کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای دي چې خار کې سره توزیع شي دغه مشکلات حل شي. دوی هغه د بانک نه راوباسي ځان سره ذخیره کوي په دې خاطر د ریټ د پاره ساتي خپل د منافع د پاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملی کیږي او هر څوک چې له وصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستاني وکالدارو د بندولو او د افغاني اورای جوولو پسې مټي را بډوهلی چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د تورته خو توندې هڅې پیل شوي.
ستاسو لا پیغامونو
امین الرحمن کونړ ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ معلمین ته دغه دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاش نه راکول کېږي زه له مالی وزیر او ګړپور او چارواکو څخه هیله لرم چې مونږ ته دغه معاشونه راکړي. دوه کاله وروسته چې مونږ ته معاشونه راکېږي. په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
منډه ولایت زنګ وهلی استاد عبدالباری په نامه ورور زموږ دولت چارواکو سره دغه ډېر مایوس او ډېر تعصب سره وایي چې دا زموږ په کار کې څنګه تېر شپږ کاله کېږي چې زموږ کورونه نړولي دي چې په سړکان پکښې اوسي بیا دغه سره نړېدلې پراته دي. خلک به سر په ناسو بې ځایه شو د ازموینې نمرې څو سبه نمرې څو زموږ راکو چارواکو پورې ورسوي. ډېره مهرباني دی. وسلام.
زه الحق حقانیم د هلمند ولایت د ناحیې ولسوالۍ د پنجابي سنې اړیکې نیولې یم. ورور موږ دا د ګرمسیل استادان اکثره موټران زموږ څخه غله پر دا د محمد ګل پر کښتۍ د پنجابو پر کښتۍ باندې غلا کوي. د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وشي. د خدای په امان. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
بله السلام علیکم. آقای گلیم در کندهار ولایت پنجوایی و لسوالی در مشان سینسانگ والی دلتا مورد تا تلیفنون شبکی سر داشت با تکلیف و تلیفنان کار نکی چه الور دیوالو و الور زیت پورتا نسی تلیفنان کار نکی مورد مسئول شواب سر داشت لیلی چه داشت تلیفنون شبکی لیتا پار لکی چه تلیفنان چکار وکی و سلام دیفان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راستولې وو، او کچيري بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ زموږ سره شریک کړئ، او موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاله اړوندو مسولینو ته ورسو. او مننه چې زموږ پروګرامونه مو تر دې مالا سره واوریدل. خو دری مجله مولا هم پاتې د ماشمنې خبري مجله به دری مجله بس همکار اسد سمیا باستر توراندې کې. اباسه
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت